السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه سفی الله ستانه زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم نن سه شنبه د 1403 کال د وګي اسمبلی شلمه د 2023 کال د سپتمبر لسمه پیل په مهمو خبرونو کې په ناروې کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د سپتمبر په 12 خپل فعالیت دروي دغه سفارت دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې ده تر دې یوه ورځ مخکې په بریتانیا کې هم د افغانستان سفارت اعلان وکړ چې د سپتمبر په 18 خپل فعالیت دروي تازه د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پریکړه ورسته له دې وکړه چې طالبانو دغه سفارت کارکوونکي بې اعتباره وبلل د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سفارت له بندېدو سره سره دوی له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډیرو محتاجو خلکو ته بشري مرستې برابروي د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی او په کابل کې سفیر کاظمی قومی وایي له افغانستان او پاکستان سره د سرحدي دیوال د جوړولو چارې مخکې لا پیل شوې دي قومی پرون له ایرنا خبري اژانس سره په مرکه کې وویل د ایران د ملي امنیت عالي شورا د دې اقدام غوښتنه کړې ده د یادونه وکړه چې ایران د سرحد د امنیت په برخه کې د افغانستان د طالبانو له سرپرست حکومت سره همکاري ته دوام ورکوي د افغانستان لپاره د ایران استازی زیاته کړه دواړه لوري له تروریزم سره د مبارزې د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي او د متقابلو ګټو په مسلو کې همکاري کوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د اروپایي اتحادیې د 15 میلیونو یورو مرستې هر کله وکړ دغه پروګرام پرون په یو بیان کې چې پر خپل ویب پاڼه خبر کړی ویلي دا پیسې به دوی ته د امکان برابر کړي چې له یو شمېر خوارو خورا زیانګالو کورنیو سره د خوراکي موادو یا نغدو پیسو مرسته وکړي همدارس به د اروپایي اتحادیې په مالی مرسته او امیندوارو ښځو او میندو او تر 15 کلو کشر ماشومانو ته خوراکي مواد مهیا کړي د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له یونیسکو څخه وغوښتل چې د غور ولایت جام منار له نړېدو وژغوري د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال وزیر عتیق الله عزیزي د غور ولایت په شهرک ولسوالۍ کې د جام منار د لیدو په مهال وویل وروستیو سیلونو دا منار سخت زیانمن کړی او که نور سیلونه راشي یا کومه بله طبیعي پیښه وشي ښایي یو مخ ونړیږي عزیزي دا هم وویل چې د جام منار ساتنه د یونسکو مسؤلیت دی او د ملګرو ملتونو له دې علمي کلتوري او تعلیمي ادارې غواړي د دې څلي د نړېدو مخه ونیسي د غور د جام څلی په 2022 کال کې د یونسکو لخوا د نړۍ د فرهنګي میراثونو په فهرست کې ثبت شو دا منار 15 متره لوړ دی او د هند په ډیلي کې له قطب منار څخه وروسته په نړۍ کې د خښتو دوام لوړ څلی دی د جام څلی د سلطان غیاث الدین غوري د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی د جرمني پولیس وایي د دغه هیواد په لویدیځ کې پر یوه ایراني نارینه د څو تنو نورو ایرانیانو ډله ییز جنسي تیری احتمالا په سیاسي انګیزه شوی دی د جرمني د هاګن پولیسو پرون وویل دې تړاوې څلور تنه مشکوک کسان نیولي او دوه تنه لا هم تر تعقیب لاندې دي له بلې خوا شپیګل خپرونې راپور ورکړ چې نیول شوي کسان د ایران د اسلامي جمهوریت پلویان دي پولیسو په دې اړه په زغرده څه نه دي ویلي خو یادونه یې کړې ده چې څلور تنه نیول شوي او له دې کبله چې ممکن دا جرم په سیاسي انګیزه شوی وي دوسیه د جرمني استخباراتي ادارې ته سپارل شوې ده او د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ لومړنی ټیسټ لوبه پرون د باران د اورېدو له کبله پیل نه شوه او اوس ټاکل شوې دا سیالي د 15 ورځو په ځای په 4 ورځو کې وشي نن به د باران د نه اورېدو په صورت کې سیالي د هند په وخت د سهار په 9:30 بجې پیل او د شپې تر 10 بجو دوام وکړي د هوا پیژندنې اټکل ښیي چې نن ټوله ورځ د باران احتمال شته خو شدید به نه وي له دې کبله تمه شته چې په لنداوا کې صنعت لوبه وشي د چهارشنبه پر ورځ د باران اټکل نه دی شوی په پاتې څلور ورځو کې به هره لوبډله اته نوي اوورونه لري په پام کې ده چې نن سهار 9 بجې پچه واچول شي دا ټیسټ مسابقه د افغانستان په کوربتوب د هند په ګریدر نوې د لوبغالي کې کیږي خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي او د خبرونو التام ولولې په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 25مه غونډه کې چې پرون پیل شوه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر تورک د افغانستان په بشري حقوقو باندې افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت باندې خورا اندېښنه وښوده
The de facto authorities cannot continue on this.
اوسنی واکمنان روان وضعیت دوام نشي ورکولای. دوی باید د بشري حقوقو نړیوال قانون ته د درناوی لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
تر بریتانیا وروسته په ناروی کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې خپل فعالیتونه دروي. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان په اړه د کانګرس د استاد جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د راپور په ځواب کې ویلي، ولسمشر جو بایدن ته د افغانستان جګړه او د هیواد د ځواکونو د ایستلو پریکړه په میراث ورپاتې وه. د کانګرس د استاد جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه له افغانستان د وتلو په پروسه کې ګډوډي د دې سبب بولي چې امریکایي ادبا او د امریکا متحدان له خطر سره مخامخ شي. پخوانی افغان ډیپلوماټ غاوس جانباز بیا د افغانستان د ګډوډ وتلو پروسې په اړه وایي،
د امریکا د پوز ناببره وتل یو غیر مسؤلانه اقدام او هر هغه څه چې وشول دا یو ډیر لوی جفا و د افغانستان پخوانی حکومت سره.
لکندار بم تاسو ریپورت ولرو چې کندار اوسیدونکو د غولایت د خار په مرکزی سیمو کې د ونه او شنو ساو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
ستر مدا د وروره چې و درختې کښنه اوسې د شنه منځکاش نسی په درونه سمسي وروره یو سړک سه جوړې موړي ونه کې وروره عوامه واکه کړه کې د مټرانو د
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مام خراغلاست وایم. راځو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر تورک په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د تعقیب لپاره د یوې هر اړخیزې حل لارې غوښتنه وکړه. هغه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې په پیل کې چې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور پکې وړاندې شو ویل، د افغانستان اکثریت خلک له بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي او خپلو اساسي حقوقو څخه بې برخې شوي دي. تفصیل د اسمت ساروان پر رپورټ کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 50مې غونډې په پیل کې ولکل شاک وویل چې د بشري حقوقو د سرغړونو تعقیب به په راتلونکو کې د سرغړونو د دوام مخه ونیسي. د بشري حقوقو د سرغړونو تعقیب او په دې برخه کې د ملي او نړیوالو اقداماتو د پراخولو لپاره د جامع حل غوښتنه وکړه او په دې برخه کې د نړیوالې جنايي محکمې د څارنوالانو لخوا د اوسنیو تحقیقاتو پر اهمیت ټینګار وکړو او په ټولو هیوادونو یې ژغ وکړ چې په دې پروسه کې همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو لوی کمشنر د بشري حقوقو د وضعیت په اړه نوی راپور ته په اشاره وویل چې د افغانستان د خلکو بشري حقوقونه له لسیزو راهیسې د مختلفو اړخونو او کلتور قرباني شوي دي. د په نننۍ نړۍ کې پر شزو د طالبانو بندیزونه بیساري ظالمانه او سیستماتیک جنسیتي ظلمونه وبلل چې د پرمختګ په ورو کولو د هیواد راتلونکي له خطر سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وویل، دا اقدامات افغانستان لا منزوي او لا ډیرو کړاوونو سره مخامخ کوي.
The de facto authorities cannot continue on this.
اوسنی واکمنان روان وضعیت ته دوام نشي ورکولای. دوی باید د بشري حقوقو نړیوال قانون ته د درناوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. دا د حکومت شبنې دي او د خبرو اترو وړ نه دي او له هغو ابهامونو سره تړاو نه لري چې کوم لورې په ځمکه او خلکو باندې تسلط
لري.
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر زیاته کړه چې هغه باید افغانستان له اوسنۍ واکمنو چارواکو سره خپل اړیکو ته دوام ورکړي چې خپل اوسنۍ پالیسی بدل کړي. د وویل چې افغانستان د پرمختګ لپاره لوی ظرفیت لري او کولای شي د ټولو لپاره سوکالي، امنیت او عدالت ترلاسه کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت وویل چې د طالبانو رژیم د جون له میاشتې وروسته د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د شزو او جونو د حقوقو سرغړونه زیاته کړې ده. بینت چې طالبانو یې افغانستان ته پرتګ بندیز لګولی وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف وروسته قانون نه یوازې جنسیتي تبعیض ته سیستماتیک بڼه ورکوي بلکې ټول خلک اغیزمنوي.
دا قانون مذهبي او قومي اقلیتونه اغیزمنوي او که زه د رسنوي مثال وړاندې کړم نو پر رسنوي کې د انسانانو د تصویر خپرول هم
د طالبانو حکومت د اگست په 28مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون اعلان کړ چې په شزو باندې نور محدودیتونه وضع کوي او په عین حال کې ډیر خبرګونونه پارولې دي. په دې قانون کې د شزو د مخونو او ټول بدن پوشل لازمي دي او د شزو ژغ عورت بلل شوی دی. د شزو د حقونو یو شمېر فعالانو، دینی عالمانو او د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو دا له عمومي ژوند څخه د شزو د ایستلو لپاره د طالبانو یو بل محدودوونکی ګام بللی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
په ناروې کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د سپتمبر په 12مه خپل فعالیت دروي. دغه سفارت دوشنبه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي د ناروې هیواد د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې په اروپا، کاناډا او استرالیا کې د سفارتونو او قونسلګریو خدمات بې اعتبار ګڼلې یو حقوقي لانجه بللې او ویلي دي چې د اجرا وړ ده. په دې ترتیب د یاد سفارت په خبره اړه دی چې سفارت وتړي او ودانۍ د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. په اوسلو کې د سفارت ودانۍ د افغانستان ملکیت ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې پریکړه وکړه چې په اکثر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د قونسلګریو او سفارتونو لخوا صادر شوي اسناد بې اعتبار وبولي. د دې پریکړې عمده علتونه د طالبانو د ادعا په اساس د طالبانو له حکومت سره نه همغږي، د تعامل نشتوالی او فساد بلل شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې یوازې په څو محدودو استازولیو لکه چک جمهوریت، بلغاریا، هالند، اسپانیا او مونشن کې خدمات په عادي ډول روان دي او له بهرنیو چارو وزارت سره په همغږي چارې مخ ته وړي. تر ناروی یو ورځ مخکې بریتانیا کې هم افغان سفارت اعلان وکړ چې د رواني سپتمبر په 20مه خپل فعالیتونه دروي. په لندن کې افغان سفیر زلمی رسول په خپل ایکس پاڼه ویلي وو د بریتانیا د حکومت په غوښتنه دا کار کوي. اخو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت دوشنبه ناوخته ازادي راډیو ته ویل په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پریکړه ورسله دی وکړه چې طالبانو دغه سفارت کارکونکو به اعتبار وبلل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په یو پیغام کې زیاته کړه چې د افغانستان د سفارت له بندولو سره سره دوی له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډیرو محتاجو خلکو ته بشري مرستې برابروي. بریتانیا په لندن کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو ته نوی ورځې مهلت ورکړی چې سفارت بند کړي او په خپل یا د پناه غوښتنه وکړي او یا له دې هیواد ووزي. له جرمني هم د راپورونو په اساس جرمن چارواکو د طالبانو هغه پریکړه منلې چې په برلین او بن کې د افغانستان د قونسلګریو خدمات به اعتبار وګرځول شي. په دې ترتیب اندېښنې موجود دي چې هلته د افغانستان د سفارت فعالیتونه بند شي او یوازې په مونشن کې چې طالبانو مخکې هم تایید کړي قونسلي چارې تر سره شي. څه باندې دوه کاله مخکې د 2022 کال په مارچ کې امریکایي چارواکو په واشنگتن ډي سي کې هم د افغانستان د سفارت د تړلو پریکړه وکړه. امریکا کې میشت افغانان د قونسلي چارو لپاره تر دې د کاناډا ته تلل. په بریتانیا او اروپایي هیوادونو کې میشت لږونه زره افغانان اندېښمن دي چې د قونسلي چارو په بندیدو یا کمزوري کېدو سره به دوی د اسنادو د ترلاسه کولو یا تمدید په وخت لګڼو ستونزو سره مخ شي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د راپور په جواب کې ویلي چې ولسمشر جو بایدن ته د افغانستان جګړه او لدې هیواد د ځواکونو د ایستلو پریکړه په میراث ورپاتې وه. د دوهې د موافقې پر اساس چې د ولسمشر ترامپ په مال د زلمی خلیلزاد او ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک شو، امریکایي پوځیان باید د 2023 کال د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان وتلي وای. خو د کانګرس د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه له افغانستان د وتلو په پروسه کې ګډوډي د دې سبب بولي چې امریکایي ادبا او د امریکا متحدان له خطر سره مخ شي. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د راپور لخبري دوه وروسته د متحدو ایالاتونو د بندرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه وویل د وزارت افغانستان د پالیسۍ په تړاو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د لیوالتیا استاینه کوي او د امریکا د بهرنیو پالیسۍ په جوړولو کې د کانګرس په خپلواک رول کلک باور لري. دغه وزارت همدارس ویلي چې له 2020 میلادي کال راهیسې دوی د افغانستان په اړه د اسنادو، توضیحاتو، غونډو او مرکو لپاره د کانګرس غوښتنو ته په ځواب ورکولو زرګونه ساعت لګولی دي. شاوخوا 40,000 سندونه کانګرس ته مهیا کړي. د کمیټې او د اساسو جرګې ته د لوړې کچې په نو غونډو کې معلومات وړاندې کړي او د بهرنیو اړیکو کمیټې ته 15 جګپړو چارواکو مرکې ورکړي او په خپله د باندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان په اړه 14 ځلې د کمیټې په استماعي غونډو کې ګډون کړی دی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې چې جمهوري پالان پکې اکثریت دي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په خپل راپور کې له افغانستانه د وتلو پروسه له ګډوډیو ډکه بللې او د دې نیمګړتیاو پړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر ادارې اچولې او د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ رول یې کم کړی دی. په راپور کې ویل شوی چې بایدن د دې پریکړې د احتمالي پایلو په کمولو کې پاتې راغلی، خو له افغانستان څخه امریکایي ځواکونه د 2000 کال په فبروري کې د ترامپ د ادارې لخوا له طالبانو سره د لاسلیک شوي تړون پر بنسټ وتلي دي. د سیاسي چارو شنونکی او د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان بازوایی د جمهوري پالو او ډیموکراتانو ترمنځ له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر سر پر یو بل د تورونو پوری کول د امریکا له کورنۍ او سیاسي حالاتو او انتخاباتي مبارزو سره تړاو لري، خو څه چې حقیقت دی داری چې د افغانستان له پخواني حکومت سره لویه جفا وشوه.
په دې کې خو هیڅ شک ځای نشته چې د امریکا د پوز ناببره وتل یو غیر مسؤلانه اقدام او هر هغه څه چې وشول دا یو ډیر لوی جفا و د افغانستان پخوانی حکومت سره، د افغانستان خلکو سره. هغه تړونونه چې متحد ایالات افغانستان سره درلودل داسې ناببره او غیر مسؤلانه پریکون د افغانستان حکومت سره، دا د تبریه او د جبران وړ نه دی. اوس چې کومې خبرې اترې رامنځته کیږي د جمهوري خواهانو لخوا، دا تر ډیره بریده د چا خبره دننه په کور مصرف لري. انتخابات نږدې دي، دوی د ټولو کتونه استفاده کوي.
د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په 350 مخیز راپور کې چې له درو کلونو څېړنو وروسته یې خپور کړی، د بایدن اداره په دې تورنه ده چې د وتلو د بهیر د خوندي پر مخ وړلو لپاره مناسب امنیتي تدابیر نه غوره کړي. په راپور کې ادعا شوې چې د بایدن اداره په دې پوهېده او فرصت یې درلود چې د افغان حکومت د سقوط د مخنیوي لپاره لازم ګامونه پورته کړي، څو امریکایي کارمندان د متحدو ایالاتونو اتباع، د متحدو ایالاتونو دایمي اوسیدونکي او د دوی افغان متحدان په خوندي ډول انتقال کړي. د امریکا د استازو جرګې ډیموکرات غړیو د راپور په خبرګون کې ویلي چې د دوی جمهوري پالو همکارانو د ټرمپ د رول په اړه حقایق له پامه غورځولې دي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د ډیموکراتانو مشر ګریګوري میکس خپل جمهوري پالو همکارانو ته په یو لیک کې ویلي چې راپور یې بې پرې نه دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعت.
ایران د زایدان په مرکزی زندان کې دی او افغان په ګډون شپږ کسان پرون اعدام کړی دي. د ایران د حالوش خبری آژانس چې د ایران اړوند بشری حقوقو مسایل او د اعدامونو د شمیر په ارتباط مسایل خبروي راپور ورکړی چې د افغانستان اوسیدونکو نور محمد نورزی دوه کاله مخکې د سیستان بلوچستان ولایت د زابل له میلک پولې د مخدره توکو د قاچاق په تور نیول شوی و. په یو غږیز پیغام کې چې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته استولې پکې اوریدل شوې چې نوموړي ته د ټلیفون له لارې د اعدام مخکې د وروستي ځل لپاره له خپلې کورنۍ سره خبرې کړې دي. په نیمروز ولایت کې ځینو سرچینو منلې چې دغه مړی دغه ولایت ته د دوشنبه په ورځ انتقال شوی دی. جزئیات به له فیروزی عزیزی واورو.
په داسې حال کې چې د بشري حقوقو سازمانونه په ایران کې د اعدامونو د کچې د لوړېدو په اړه اندېښنې ښیي، ایران د دوشنبه په ورځ دغه هیواد د سیستان بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان زندان کې د یو افغان په ګډون د شپږو کسانو په اړه د اعدام صادر کړی حکم عملي کړ. د ایران حالوش پنوم خبری آژانس د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 9 په یو راپور کې ویلي چې د شپکسان د اعدام د حکم د پلي کېدو په هدف د شنبه په ورځ انفرادي بندخونو ته انتقال شوی و. په دې راپور کې راغلی چې د افغانستان اعدام شوی اوسیدونکی نور محمد نوري یعنی نورزای د نیمروز ولایت و او دوه کاله مخکې د ایران د زاهدان اړوند د زابل ملکپوره کې د مخدره توکو د قاچاق په تور نیول شوی و او په همدې تور پر اعدام محکوم شوی و. په یو غږیز پیغام کې چې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته راستولی پکې اوریدل کېږي چې نور محمد نوري د ټلیفون له لارې له اعدام وړاندې له خپلې کورنۍ سره د وروستي ځل لپاره خبرې کړې دي. دا د دې ټلیفوني خبرو یوه برخه ده. له دې سره په نیمروز ولایت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ومنله چې د نوموړي مړی نن دوشنبه دغه ولایت ته ور انتقال شوی دی. بلخوا په ایران کې د یو شمیر افغان بندیانو چې په اعدام محکوم شوي کورنۍ یې اندېښمنې دي او ویریږي چې د دغو بندیانو د اعدام موده به هم رارسیږي. د ایران په اصفهان کې په اعدام محکوم دي او افغان بندي خور چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل.
پرون می له ورور سره اړیکه نیولې و، هم هغه اندېښمن دی او هم موږ. زموږ زړه د بندیان انتقال ته خوشحاله و، خو طالبانو هیڅ هغه موضوع و نه ساړله. موږ هره ورځ خبرونه سارو او په دې تمه یو چې څه وخت می ورور افغانستان ته را انتقال شي.
حقوق پو اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د انسانانو اعدام د قوانینو او بشري حقوقو خلاف چاره ده.
ایران کې چې کوم اعدامونه او انسانان په دار ځوړندول مخدره ټوکو له ادرسه په دغه تور باندې دوی په دار ځوړندې کې د بشریت او د انساني حقوقو له ادرسه دا د تایید وړ نه ده. دا ظالمانه ده، دا جابرانه ده، دا هغه عمل دی چې د یو انسان وژنه نه ده، دا د یوې جامع وژنه ده، د یوې کورنۍ وژنه ده او دا موږ نه تاییدو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې په ناروې کې د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي چې د روان میلادي کال په اګست میاشت کې ایران 100 کسان اعدام کړي دي. د دغه سازمان د راپور له مخې د اعدام شویو کسانو په ډله کې 11 تنه افغانان، 8 کسان بلوچان او 9 نور کسان بیا کردان دي. د دغه شمیرو له مخې د ایران اسلامي جمهوریت لخوا د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې د اجرا شویو اعدامونو شمیر لک تر لگا 402 کسانو ته رسیږي. په ایران کې د اعدامونو د کچې لوړوالی د بشري حقونو سازمانونو غبرګونونه راپارولي او دغه سازمانونو له ایران غوښتي چې دا بهیر دې پای ته ورسوي.
له خبرونو ور اخوا
د کندهار اوسیدونکو د دغه ولایت د ښار په مرکزی سیمو کې د ونو او شنو ساحو د زیاتوالي غوښتنه کوي. خلک وایي په ښاري سیمو کې د ونو او شنو ساحو زیاتول د چاپیریال ساتنې، د هوا د ککړتیا د کمولو او د ښاریانو د ژوند د سهولت لپاره ډیر مهم دی. تفصیل په دغه رپورت کې.
د کندهار ښار مرکز شهیدانو څلور لارې چې څلور خواوته غزیدلې لارې او پیاده روانه شنې سیمې او ونې لري چې د تیریدونکو موټرو له امله ډېرې وخت دوړې رامنځته کیږي. کندهار ښاریان وایي په ښار کې د ونو او شنو ځایونو نشتوالی د هوا او چاپیریال د ککړتیا مهم لاملونه دي او ښاروالي باید د ښار د زرغونتیا لپاره لوی پروژې عملي کړي. د اختر محمد او سمیع الله په نومونو د کندهار دوه اوسیدونکو وایي شنې سیمې د هوا د ککړتیا په کمولو او د چاپیریال په ښه کولو کې مرسته کوي چې دا د ښاریانو د روغتیا د ښه والي لپاره اړین دي.
ستر مدا د وروره چې یو درخت یې کښېنو سي د شنه منځکه شنه سي په درونه سم سي ور یو سړک سي دوړي مړي ونه کی ور عوامه واکه کړه کی دغه مټرانو د دمانه دغه دوړي مړي ودا چې شنه منځکه سره برابر سي دغه سره برابر سي په درونه برابر سي شنه درخت کښېنو سي
دولت مخکنه دا چې پښان کې ونه کښېنه یې
په شاری سیمو کې ونې او شنې ساحې نه یوازې د هوا د کیفیت په ښه کولو کې د تودوخې د کنټرول او د خاورې د ساتنې لپاره مهم دي، بلکې د تفریح، ورزش او ټولنیزو فعالیتونو لپاره هم غوره ځایونه بلل کیږي. ونې کاربن ډای اکساید جذبوي او اکسیجن تولیدوي چې د هوا د کاربن کچه راټیټوي. د کندهار دوه نور بسیدونکي احمد شاه او احمد الله وایي د هوا ککړتیا د خلکو روغتیا ته لوی خطر دی چې له امله یې ماشومان او زاړه خلک د تنفسي ناروغیو سره مخامخ دي. د دوی په وینا په کندهار ښار کې د شنو سیمو لوی کمښت دی. که چیرې زیاتې ونې وکرل سي او خلکو ته د هغوی د ساتنې او د چاپیریال د قوانینو په اړه پوهاوی ورکړل سي، نو د هوا ککړتیا به کمه سي او خلک به له تنفسي ناروغیو وژغورل سي.
هوا ککړوالی ورور جان په کندهار شهر کې بیخي ډیر زیات ده، خصوصا بیا د خامو صدغه ده، هغه منطقه چې خامه لري، پاخه سړکان لري، دا چې دغه منطقه وس پوخ سړک ستا خو اما شنګیان نه لري، شنګیا هم دغه اثر لري په د هوا په پاکوالی کې. اکثره وخت باید انسان دغه شانس ځان وساتي، لکه دوړي خاوري اکثر مریضان دغه شپېشیږي.
د ښاروالۍ څنګه دا غوښتنه ده چې په کندهار شهر کې د شنګیا کمه ده، باید شنګیا ډېر سي، هر ځای کې باید ولي و معنا نور داسې شنګیاوي ډېر سي چې هوا ککړتیا مخه ونیسي.
د طالبانو حکومت د کندهار ښاروالي ویان سیف الله عاصم د خلکو د غوښتنو ته په ځواب کې وایي چې تیر کال دوی په کندهار ښار کې شاوخوا 4000 نیالګي کښېنولې دي. نوموړی د ښاري سیمو د زرغونتیا لپاره د خلکو مشارکت مهم بولي.
دا ښاروالي په مخ کې کلونه کې د ښار په کوم ساحو کې د زرغون چاپیریال در مستقولو په مخ کوم نهالانې شي، د هغه ساتنه په منظم ډول تر سره کړي ده، یعنی پر وخت یې وبور کړي دي او هغه د وچېدو څخه ساتلي دي. او په دغه کال کې چې د ښار د سمسورتیا لپاره ښاروالي نوې نهالانې شي دي، هغه تقریبا څه باندې 4000 نور نوې نهالان موږ د ښار په مختلفو سیمو کې شي دي او هغه ته بیا پر وخت اوبر سوالی دي.
د یادونی وړ ده چې د تیر جمهوریت نظام په ورستوي کې د کندهار ښاروالي د ښار د سمسورتیا او هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره پر کندهار ښار د یو شنه کمربند د جوړولو هڅه وکړه، خو د ښار په شاوخوا سیمو کې د ځمکو د غصب او یو شمیر خلکو د نه همکاري لامل دغه هڅې ناکام شوې.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د پلازمېنې کابل او یوشمیر ولایتو اوسیدونکي وایي سره لدې چې سکال د بیلابیلو تازه میوې حاصلات زیات او قیمتونه هم مناسب دي، خو بیا هم دوی د پیرلو وس نه لري. دوی وایي وخت نا وخت ماشومان ترې تازه میوې غواړي، خو په خبرې د بد اقتصادي وضعیت له امله د خپلو کورنیو ماشومانو د اړتیا نشي پوره کولی. جزئیات له فیروز دی عزیزی اورو.
د تازه میوه غوښتنه ماشومان اطمن کوي، ځکه هغوی په ورځني ژوند کې لکه څنګه چې د خوراکي رژیم دی ضرورت لري تازه میوه ته، موږ نشو کولی چې تازه میوه.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د یوې اته کسیز کورنۍ مشر محب شینواری و. محب وایي د بیکاري او بېوزلۍ له امله خپلو ماشومانو ته میوه دانه نسی ورولی.
سکال د تیر کال پرتله زموږ په شمول زموږ نورو خلکو د تازه میوه ته د نصر حسین کیږي، اقتصادي توان د خلکو ځای پاتې چې له تازه میوه نه برخمن کیږي. د تیر کال کلونو پرتله سکال تازه میوه په کمه کچه اخلو، ځکه د یوې انګورو خلطه په بازار کې
محب شینواری وایي وروستی ځلې تیرونی کور ته میوه وړي. د کابل ښار اوسیدونکی او د 12 کسیزې کورنۍ سرپرست محمد طاهر هم وایي په کور کې ترې اولادونه او لمسیان د میوه غوښتنه کوي، خو په خبره یې دای او زوی دومره وس نه لري چې د کور د ماشومانو د اړتیا پوره کړي.
کله چې دوستانو سره مخامخ کیږو یو لطف کوي، یو دانه نیم دانه به سره خورو، اما دا امکانات نشته چې موږ خپل بچیانو لپاره واخلو کور ته راوړو. ماشومان خو هر وخت دغه ناریو شوری وهي، په دې شی په هغه شی ارزان ارزان چې پیدا کو بغل مغل شلک زره وهل محل د خوا خوا خراب سوې د غاخلو خپل بچان تر ورو
د ادب خبره اکثرا نه د خوخي ور دینو میوه موسم تیر سي خو د اقتصادي ستونزو لامالای خوراک د دوی او کورنۍ په زړه ارمان پاتې سي. دا یوازي د محب او طاهر د ژوند او کور کیسه نه ده، بلکې د پلازمېنې کابل او ولایتونو ډیرای اوسیدونکي وایي سره له دې چې سکل د بیلابیلو تازه میوو حاصلات زیات او قیمتونه یې هم مناسب دي، خو بیا هم دوی د پیرلو وس نه لري.